آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. زه خلیل خانم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د دوهې پنځم دور مذاکرات پر یوې مسودې باندې په توافق ختم شوي دي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې هر کله د ځواکونو د وتلو مهالویش او د تراګرۍ د مخنیوي پر اغیزناکو اقداماتو موافقه وسوه، بیا به د افغان حکومت په ګډون طالبان او نور افغانان د سیاسي تفاهم او هر اړخیز اوربند په اړه بین الافغاني مذاکرات کوي. ښاغلی خلیلزاد همدغه راز لیکلي دي، سوله د څلورو مسایلو په اړه توافق ته اړتیا لري: د تراګرۍ د مخنیوي په اړه ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني مذاکرات او هر اړخیزه اوربند. افغان حکومت د سولې په خبرو کې د امریکا د پرمختګ هرکلی کړی دی. د ولسمشر غنی ویان هارون چخنسوري په خپل ټویټر کې لیکلي دي، هیله ده چې د یو اوږدمهاله او هر اړخیزه اوربند شاهدان اوسي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به هم مخامخ خبرې پیل شي. په همدې حال کې طالبانو ویل دي چې له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې په دوو موضوعانو باندې پرمختګونه سوي دي. د طالبانو یوه اعلامیه وایي چې هغه دوه موضوعات له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل او د نورو پر ضد د افغان خاورې نه کارول، دا چې ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان څخه څنګه او په څومره وخت کې وځي او د وتلو ترتیب به څنګه وي، همدغه راز له آینده افغانستان څخه به امریکایان او ملګري یې ټول څه ډول مطمئن کیږي. په درې واړو په برخو کې کافر پرمختګ سوی دي. دواړو خواوو ویل دي چې په دې سلاسي وي چې نورې مسله او مشورو دپاره وخت ته اړتیا لري. ښاغلی خلیلزاد ویلي دي چې تر هغه چې په ټولو مسایلو موافقه نه وي سوي، نهایي پریکړه نه کیږي. ښاغلی خلیلزاد ویلي دي چې د نورو خبرو او مشورو لپاره واشنګټن ته ځي او ډېر ژر له طالبانو سره بیا خبرې پیلوي. چین ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د جیش محمد د مشر مسعود اظهر نوم د تراګرو په لیست کې د اچولو معامله د جدي خبرو د لارې حل کېدای سي. د چین د بارنو چارو د وزارت ویان لوکانګ دا خبره د دوشنبه پر ورځ په بیجینګ کې کړې ده. د چین لخوا دغه بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې هند د مسعود اظهر نوم د تراګرو په نړیوال لیست کې د شاملولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فرانسې، برتانیې او امریکا لخوا د شنبه پر ورځ د مسعود اظهر نوم د تراګرو نړیوال لیست کې په شاملولو په وړاندیز باندې پریکړه کوي. د پاکستان په سنا کې د بارنو اړیکو د کمیټې مشر او د پاکستان مسلم لیگ ګوند سناتور مشاهد حسین سید وای چې چین د مسعود اظهر پاره هر ډول پریکړه به د پاکستان سره په مشوره کوي. د ملګرو ملتونو خاص استازي او محقق تامس کوینتا د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو پر باب د امریکا او دغه یوه د مقاماتو ترمنځ د تماسونو او ملاقاتونو هرکلی کړی دي. هغه ویلي دي چې د هیوادونو د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه د اعتبار فضا پیدا کړي او هم یې په کوریا کې د یوې دایمي سولې لپاره فرصتونه برابر کړي دي. مګر هغه وایي دغه ملاقاتونه او تماسونه په شمالي کوریا کې د بشر د حقوقو نه په سرغړونو کوم اثر نه دی کړی. که څه هم راپورونه وایي چې د شمالي کوریا د اټومي فعالیتونو د پیل خبر راغلی دی، خو د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د مشر کیم جون اون سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د هنوی له غونډې وروسته د شمالي کوریا سره د امریکا د اړیکو په اړه بحث رد کړی دی او خو د راتلونکو خبرو په اړه هلمندي شوې ده. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل د امریکا لخوا د موازي اقداماتو نه وروسته چمتو دی چې د خپل اټومي پروګرام د یو شمیر برخو د لمنځه وړلو کار پیل وکړي، یعنی په بدل کې په موازي ډول بندیزونه لري شي. کیم په خاص ډول د بندیزونو لري کېدل غواړي. اوس داسې ښکاري چې شمالي کوریا به د خپلو غوښتنو د ملاتړ لپاره د ډیرو مسایلو د ازمایښت ګواښ وکړي. د تجارتي مصنوعي سپوږمکیو عکسونه ښکاره کوي چې شمالي کوریا د سپوږمکیو د توغولو د یو مرکز یوه برخه رغولې او د پالیسټیک توغندیو او راکټونو د برخو د یو ځای کولو په یوه مرکز کې فعالیت ډیر کړی دی. ګالیا رڼا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د ایران یوې محکمې د بشري حقونو فعال یو وکیل ته د 8 کلونو بند او د 1 درو سزا ورولیده. د هغې میړه رضا خاندن په خپل فیسبوک لیکلی دی چې نسرین سودی د محکمې نه په ایران د مخکې نه په ایران کې د 5 کلونو په بند محکومه ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس براسو د دې خبرونې لومړی رپورټ. په بنګلادیش کې د ښځو لپاره د مرکزی آسیا پوهنتون چې لسکونه افغانو ښځو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې ده، وایي چې د همکاریو دغه بهیر ته به دوام ورکړي او زیاتو افغانو ښځو ته به د لوړو زده کړو فرصتونه برابر سي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
په بنګلادیش کې د ښځو لپاره د مرکزی آسیا پوهنتون څخه باندې 1500 افغانو ښځو ته په مختلفو څانګو کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې ده. د دغه پوهنتون رئیس کمال احمد کابل ته د خپل سفر پر مهال یوې خبری غونډه ته وویل دوی هڅه کوي هغه ښځو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي چې په خپلو هیوادونو کې د مختلفو لاملونو په سبب له لوړو زده کړو محرومې پاتې شوې دي. د هغه پر وینا یو هیواد هم له خپل نیمایي بشري قوې پرته پرمختګ نشي کولای او ټینګار یې وکړ چې د هیوادونو پرمختګ د ښځو لپاره په مختلف فو برخو کې د زده کړو د زمینې برابرولو پورې تړلای دی. هیڅ هیواد نشي کولای چې د خپل نیمایي نفوس د حضور پرته په مؤثرو اقتصادي او ټولنیزو برخو کې رښتینی پرمختګ وکړي، لکه څنګه چې افغانستان په تیرو لسیزو کې د دغه پرمختګونو شاهد و. د مرکزی آسیا پوهنتون رئیس په مختلفو برخو کې د ښځو حضور د افغانستان د پرمختګ لامل وباله او د ښځو لپاره د فرصتونو په برابرولو او د راتلونکي لپاره د هغوی پر چمتو کولو یې ټینګار وکړ. په اوس وخت کې 106 افغان ښځې د مرکزی آسیا په پوهنتون کې لوړې زده کړې کوي او د ښاغلي احمد پر وینا دغه پوهنتون اداره په پام کې لري چې 500 افغان ښځو ته د لوړو زده کړو بورسونه برابر کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د علمي چارو مرستیال عبدالتواب بالاکرزی غونډې ته وویل چې د حکومت د ټولو تحصیلي بورسونو 30% ښځو ته ورکول کیږي او دا چې د مرکزی آسیا د پوهنتون ټول بورسونه ښځو ته ځانګړي شوي دي، د ښځو لپاره د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو یو ښه فرصت برابروي.
د ښځو لپاره دا یو ډېر طلایي فرصت دی. د افغانستان دولت همیشه کوشش کړی دی چې خپل بشري قوا د علم او پوهې په ګڼه باندې سنبال کړي. په دې کې ډېر توجه پر دې ده چې موږ څنګه کولای شو د ښځو ظرفیت راپورته کړو او دوی د ظرفیت په ترلاسه کولو سره بیا نور مخته دیګ باشي.
د افغانستان د مسلکی او تخنیکی زده کړو د خپلواکې ادارې رئیس ندیمه سحر وویل چې د بورسونو په دغه پروګرام کې د 30 ولایتونو په ځانګړي ډول هغه ښځو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې له لوړو زده کړو څخه به برخې پاتې شوي دي. د اغلی سحر پر وینا چې د مرکزی آسیا پوهنتون د افغان ښځو لپاره د اقتصاد، چاپیریال ساتنې، سیاست، فلسفه او عامې روغتیا په برخو کې د لوړو زده کړو زمینه برابروي.
د دغه پروګرام بل خواله ده د هغه رښتې چې دوی زمينه برابروي په بشپړ ډول د بازار لارتي او سره ارتباط لري او دغه راز زموږ د هواد ملي لمړیتوبونه دي.
د مرکزی آسیا پوهنتون شاوخوا لس کاله مخکې فعالیت پیل کړی دی چې یوازې ښځې پکې لوړې زده کړې کوي. د دغه پوهنتون د مسؤلینو پر وینا اوس مهال د 1200 هیوادونو 800 ښځې په دغه پوهنتون کې په زده کړو بوختې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د سې شنبه په ورځ د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د دوهمې کلیزې په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان لومړۍ میرمنې هم ګډون درلود. پرورش اوریا خیل د افغان ښځو د سوداګرۍ د خونې غړې امریکا ژغ آشنا رادیو ته د سوداګرۍ د خونې د دوو کلونو د لاسته راوړنو په هکله داسې وویل.
اول خو زه به ډیټابیس نه به خبر وکړم چې بانکي د معلوماتي بانک دی چې د ښځو ډیټا یا معلومات سوداګرۍ د برخې کې سره شته. د 2014 کې دا شپږنیم سوه بیا د 2014 نه تر 2018 د ډاټو سوده ورسېده او د کال اخره پورې او د 2018 کال اخره پورې او 2019 کال کې چې موږ دوباره ډیټابیس د ښځو شمېر 1500 ته رسېدلی.
د ښځو لپاره د سوداګرۍ د خونې د جوړېدو ګټه سوداګر ښځو ته په سوداګریز کاروبار کې څه وه؟ تر اوسه پورې څه ګټه ورته رسولې؟
هغه څنګه چې ښځې هر وخت ویل د سوداګریز ښځې چې موږ دې برخه کې مشکل لرو لکه بازار تلاش رسی ده مالی منابو تلاش رسی ده زیربناهو نشتون دی تخنیکی حبایت ده ده اتاق یا ده خونه من سراتلن ده ورستا دولت سرمون کار اکرا و ده دولت حمایت مواخص تر یو حد اکتور حل شده ده لکه من از دو بازاری ملرو جمع بازار و بازار روز چه ده مخی مربنده غا گیده لیم ورسره من یو کمپین شروع کرده ده دوزاره و لسم چه سکال امده او راز بنده من دوباره ده لانچ کرده دوباره مستطا کرده چه دوباره یو دل تازه شی چه اغا ده خز و تولیدات دونه اخستن ده چه باید دولت نړیوال ټولنه او ورسره د هغه تجارتونه چې دي دینه باید خزنه باید ناغې تولیدات څخه استفاده وکړي او ورسره یو بل کمپین من شروع کړل چې د ښځو شمېر د سوداګریز ښځو شمېر زیاتول دی چې موږ غواړو سوداګریز ښځو شمېر زیات شي لکه پانتونونه چې کله انجونه فارغېږي نو دې په دې تمه یو چې ورته یو وظیفه پیدا شي او دا کار موږ پانتونو سره شروع کوو چه پانتونو سره تر اوسه موږ ابتدایي کار کړی دی انشاءالله چې نن افتتاح شوه د نوې سبا موږ ورسره سیمینار لیسو چې دی چې کله فارغ شول دې ته منتظر ونه اوسي چې یو ځای کار پیدا شي ځان ته هم کار پیدا شي یو کوچنی سوداګري شروع کړي او ورسره نور ښځو ته هم کار پیدا کړي.
بله، د افغانستان لومړۍ میرمن رولا بیبی ګل غنی چې نن د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د دوه کلیزې په مناسبت غونډې ته خبرې کولې، دا یې ویلې دي چې افغانستان ته د نړیواله ټولنې د مرستو د دوام په اړه اندېښمنه ده او نه پوهیږي چې نور به هم د مرستې دوام ولري که نه. که مرستې بندې شي د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو په خونې به څه تاثیر ولري؟ یعنی مقصد مې د افغان سوداګر ښځو د سوداګرۍ کاروبار دی چې په دې به څه تاثیر ولري؟
سوداګری معنی ګټه ده چې باید ګټه لاسته راوړي. د څو کلو کې چې د نړیوال ټولنې حمایت موږ سره موږ ورنه ډېر منندوی یو، خو چې کله دا ختمیږي اوس ورو ورو ښځې هم دا ذهنیت پیدا کوي چې دا دایمي نه ده او کله به موږ دې نه به مالي حمایت غواړو. نو چې کله دې سوداګری لري ګټه لاسته راوړي نو فکر کوم چې د نړیوال ټولنې حمایت مالي حمایت ته ضرورت نه لري. نو ښځې نام خدا اوس په دې وضعیت کې دي چې خپل سوداګري خپل مخته وي.
مېرمنور یا خیل تاسو پوهیږئ چې د سولې خبرې روانې دي، د سوداګرو ښځو اندېښنه د روان وضعیت ته په کتو څه شی ده؟
فقط یو اندېښنه چې ټول ښځې لري چې موږ نه غواړو بېرته شاتل شو. دا د شپاړلس څوارلس کلونه قرباني موږ نه غواړو چې د لاسه ورکړو. څه چې مو لاسته راوړي دي هغه باید موږ حفظ کړو، ځان سره وساتو. نو فقط دغه اندېښنه لري او هر سوداګري ښځه او نارینه د کار پیدا کولو سره نور خلکو ته د سولې برخه کې یو ونډه لري. خو دا ښځې او دا نارینه چې دلته افغانستان کې کار کوي زموږ خصوصي سکتور د نور افغانانو ته کار زمینه برابروي او د سولې په هیله دي.
ډېره مننه پرور شوریا خیل، کور ودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په کندوز کې د حرفوي زده کړو له یو مرکز څخه 300 تنه ځوانان چې ښځې او نارینه هم پکې شامل و فارغ شوي. په دغه حرفوي مرکز کې یو لس قسمه کسب او کار ځوانانو ته زدکیجه. نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن پر پورت کې واوري.
د کار او ټولنیزو چارو مسولین وای چې په قندوز کې په تیرو دریو کالو کې د جګړو او نامنۍ لوجې د وزګارو ځوانانو شمیر زکه زیات شوی و چې په جګړو او د قندوز په دوو سقوطونو کې جوړ روزګار لمنځه تللې. د کار او ټولنیزو چارو د حرفوي مرکز څخه 300 تنه نارینه او ښځې چې په تیرو شپږو میاشتو کې کسبونه زده کړي فارغ شول او د کار ټول وسایل ورکړل شول. د غزوانان د حرفوي زده کړو د مرکز ستاینه کوي او زیاتوي چې دوی به د زده کړې کسب له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي او هڅه به وکړي چې کاروبار یې پرمختګ وکړي. د قندوز یو اوسیدونکي سحر محمدي د زده کړې کسب په اړه داسې وایي:
ما د حرفه پردازوزی بیشتر پرده های دیزاینی ساده و غیر
د پردو ګنډل یې زده کړي، هر ډول ډیزاین ګنډلی شي. شپږ میاشتې په دغه مرکز کې زده کړې کړي او هیله لري چې د خپل زده کړې کسب له لارې په ځان بسیا شي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد ظاهر عظیمی وایي چې په شپږو میاشتو کې 300 تنو ځوانانو ته په یو لس بیلابیلو کسبونو کې مسلکي زده کړې ورکړې دي.
په تعداد 300 تن از طبقه اوناس و ذکور در 11 حرفه در مرکز آموزش فنی حرفوی ریاست کار امور اجتماعی
300 تن نارینه او ښځینه ته په یو لس بیلابیلو کسبونو کې مسلکي زده کړې ورکړل شوې. عظیمی زیاتوی چې د جګړو او نامنیو لامل خلک بیروزګاره شوی دي.
نسبت نامنیوی که در سالهای گذشته بود و آمار بلند رفته بود، مردم نمو شغلایی که داشتن از دست دادن به نسبت نامنی.
په قندوز که د تیرو کلونو د نامنیو لوجه د وزگار و خلکو شمیر زیات شوی و د جګړو لامل د خلکو کارونه خراب شوی و او هڅه کوي چې د ځوانانو په منځ کې د بیکارۍ کچا ځوانانو ته په کسب زده کولو را کم کړو. هغه زیاتوی هغه شاګردانو ته چې له دغه مرکز څخه فارغ شول د کار ټول وسایل ورکول کیږي چې کار وکړي او وزګار پاتې نشي. د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا د حرفوي زده کړو په مرکز کې ځوانانو ته خیاطي، ګلدوزي، د پردو ګنډل، د برېښنا د مزو غزول او تړل، قالین اوبدل او نور کسبونه ورښودل کیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د ستنېدو لړۍ د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې. موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د رئیس ښاغلي عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې. لومړۍ مو دا پوښتنه کړې چې آیا افغانان وطن ته په خوښه روان دي او که څنګه؟ دی وایي
یا تاسو څنګه معلومات دي، هر کال کې د ژمي په خاطر باندې افغانستان کې هوا ډېره سړه وي، دغې په ارتباط باندې د ریپاټریشن یا د اوتس سره بندېږي او بیا د مارچ په اوله باندې دا سلسله شروع کیږي. البته دا سلسله په خوښه باندې وي چې مهاجرین افغانستان ته راشي.
نو کراتو است جلیلی صاحب، افغان مهاجر چې د پاکستان څخه وطن ته ځي، دوی د خپل ځان سره د دې هیواد د حکومت او خلکو لخوا څه ډول خاطرې وړي؟
تاسو معلومه ده دې ریبات مانی چې له بده مرغه کله د مهاجرت یا د مهاجرینو موضوع د دواړو ملکونو تر منځ باندې سیاسي کشمکش نقطه شي او دا موضوع د سیاسي کشمکش اثر هم په دې باندې کیږي. بنا ان کوم مهاجرین چې دا خو خبره چې څلوېښت کاله په ویدیو پسې حاضرې به هم وي، لیکن کله چې دوی وځورول شي، کله چې دوی داخل پاکستان کې خصوصاً د امنیتي چارواکو لخوانه او یا نور مشکلاتو ته ورسېږي او بیا په تورخم ته لاړ شي، په تورخم کې دا کیفیت حالت وي، نو خامخا بې خاطره به بېښه نه وي. خو من حیث مجموع د هغې نه مخکې که په ارام ته ورمنده شي، د دې به هم طبیعي ده چې ښې خاطرې ځان سره وي.
بله بله بله. نو دا چې محترم جلیلی صاحب اوس په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، دا خبرې په پاکستان کې د افغانانو پر روحیاتو باندې څنګه اثر اچولی دي؟ آیا دوی خوشحاله دي چې وطن ته ولاړ سي؟
دا یو ټول مهمه خبره وه. دلته چې موږ د مهاجرینو په منځ کې وو، دا غیر مشران مونږ ته راځي په تماس کې، خصوصا د نسل نوی نسل تقریبا ډېر زیات ورته خوشحاله دي تر څو چې په افغانستان کې صلح راشي. دا د ټولو افغانانو ارمان دی، نه یوازې د مهاجرینو بلکې د ټولو هر افغان چې په هر ځای کې دی دا ارمان دی او دا غټه لویه ارزو ده. بیران دی هم بې صبرانه دې ته انتظار وکړي چې مثبتې پایلې ولري، مثبتې نتیجې ولري او د هغې نه وروسته چې څومره مهاجرین ما سره ناست دي او هغه ماته شپته تقریر کړي دي مهاجرینو د وطن د خاطره، نو هغې بالکل چمتو دي چې په افغانستان کې د شولګې د راتګ سره او انشاءالله افغانستان ته به ځي.
بله، آیا هغه ځوانان چې دلی په پاکستان کې دوی د کالجونه ویلي دي، څنګه دوی به وطن ته چې ولاړ سي، آیا دوی ته دغه روحیه شته چې دوی ته به د کار زمینه برابر سي؟
یعنی که تاسو داخل افغانستان کې د حکومت کوم دانشه وګورئ او څومره چې په افغانستان کې تقریبا زمونږ د بیوروکراسي اکثریت داغه ځوانانو یا دغه مهاجرون نه جوړه ده چې هغه په خارج کې تحصیلات کړي د ځنګړي ډول په پاکستان کې یقیني ډول کې تحصیلات کړي تر خو نه ویلي. نو اوس هم چې څومره ځوانان دلته فارغېږي د کار زمینه خو دا ځوانان نشي کولای چې په اداراتو کې هلته کار وکړي پاکستان کې کار وکړي بلکې د کار زمینه په افغانستان کې ورته مساعده ده. نو هغه چې لوړ تحصیلات وکړي هغه دا افغانستان ته ځي او د افغانستان کې غیر دینه چې سره توپیر وشي د غیر دینه چې سره بلکې د جلب شوي دي د جلب شوي دي مطلب دا چې استقبال شوی دی دینان د دې ځوانانو هم د تحصیلات عالي د کولو نه وروسته هغوی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي افغانستان کې خپل هېواد ته خدمت.
بله ستاسې کور ودان ډېره مننه محترم عبدالحمید جلیلي صاحب سلامت اوسئ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د هم نړیوال رپورټونه د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوشنبه په ورځ عراق ته په درې ورځنی سفر تللی دی چې په دغه سفر کې د کوربه جمهور رئیس بهرام صالح سره ملاقات هم شامل دی. دغه سفر په داسې وخت کې کیږي چې هیله ده د امریکا د اقتصادي بندیزونو باوجود چې تیر کال د اگست او نومبر په میاشتو کې د تهران په خلاف لګول سوي وه د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم زیات سي. دا څرګندونه ده چې تر کومې اندازې پورې به عراق د تهران سره اقتصادي روابط قوي کړي، مګر عراق په دې وروستیو کلونو کې د ایران ډېر مهم تجارتي انډیوال دی. خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې تشریفاتي ګارد د بغداد په زرغون زون کې د سلام په معنی کې جمهور رئیس حسن روحانی ته د هرکلی ویلو په وخت کې عسکري بچخانه غږېدله چې د عراق د جمهور رئیس بهرام صالح او نور مشران سره خبرې وکړې. عربي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې صالح د روحانی لیدو ته هوایي میدان ته ولاړ نه شو چې ځینې کسان یې لږ غوندې سپکاوی ګڼي. روحانی د امام موسی کاظم زیارت ته ولاړ. د ایران جمهور رئیس نهیل لري چې د شیعهګانو د لوړ رتبه مقام آیت الله علی سیستانی سره وویني، که څه هم چې عربي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې دا معلومه نه ده آیت الله به د وویني یا نه. سیستانی د 2015 کال نه راپه دې خوا بهرنیو سیاسي مشران سره ملاقات نه دی کړی. جمهور رئیسانو روحانی او صالح د ګډ مطبوعاتي کانفرنس په وخت کې چې په تلویزیون کې خبر شو د دواړو هیوادونو ترمن د سیاسي او اقتصادي روابطو د قوي کېدو په باره کې خبرې وکړې چې د 1980 کال نه تر 1988 کال پورې خونړی جنگ کړی وو چې څه باندې 1 میلیون کسان پکې وژل شوي وو. صالح خبریالانو ته وویل عراق د سمایزه او بین المللي قدرتونو ترمنځ د جنگ میدان دی او زیاته کړله ضرور ده چې سمایزه دولتونه د متقابل اقتصادي ګټې لپاره د تروریزم سره مبارزه وکړي.
انا متفائل بان دول المنطقه تتفهم جيدا اهميه
بهرام صالح وای د هله لري چې د عراق گاونډیان په دې پوشي د په هیواد کې صوبات د هر چا په ګټه ده. د زیاته کړه ډیر کسان ادا کوي چې عراق په یو خراب جغرافیایي موقعیت کې واقع ده، مګر دی وای د هیواد تعلیمند چې د ایران، ترکیه او عربي هیوادونو په شان گاونډیان لري. سره له دې چې د ترامپ حکومت تیر کال د تهران په خلاف اقتصادي بندیزونه ولګول او د واشنگتن کوششونه دادي چې د عراق په شان سمایزه دولتونو نه غواړي چې د دغو بندیزونو مراعات وکړي او داسې ښکاري چې روحانی لیواله ده د بغداد سره تجارت زیات کړي.
در تمام زمینه ها ما ظرفیت لازم برای همکاری مشترک داریم، از تجارت
روحانی وای د ایران او عراق ترمنځ د همکاري ډېر ممکنه ساحشته ده چې په دې کې تجارت پنګاچونه او د توریزم سره یو ځای ګډ صنعتي او تجارتي زونونه شامل دي. د ټینګار وکړه په کار ده چې د انرژۍ په باره کې همکاري زیاته شي چې په دې کې تیل، ګاز، برېښنا، صنعتي همکاري په سړکونو، اورګاړو او اوبو کې همکاري شامله ده. په بیروت کې د امریکا د پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسر هلال خشن امریکا غږ ته وویل دا فکر نه کوي چې امریکا د ایران او عراق ترمنځ تجارت بند کړی شي سره له دې چې د بانکي سکتور مخه نیول شوې ده. Hilal Khashan Anwai.
They keep trading. There is no doubt about it. And I don't think the U.S. can stop this trade. However,
په دې باره کې شک نشته ده چې دوی تجارت کوي او زه فکر نه کوم چې امریکا به دغه تجارت بند کړي. لیکن د عراق او ایران ترمنځ تجارت د حجم په نسبت د عراق او ترکیې ترمنځ تجارت حجم پوره زیات دی. د ایران د تولیداتو جنسیت ښه نه دی او دوی د ترکیې د تولیداتو سره مقایسه کیدای نه شي. خشن انوای دا فکر کوي چې د عراق د حکومت ځینې غړي د ایران د تولیداتو د ټیټ جنسیت په لاد د ایران سره د تجارت د زیاتېدو په مقابل کې مقاومت کوي او بل علت دا ده چې ایران نه غواړي سرحدي سیمو ته برېښنا ورکړي چې ډېر ضرورت ورته لري. لیکن عراقي څارونکي حنی اشور العربی تلویزیون ته وویل د فکر کوي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو باوجود ایران به کامیاب شي چې د تیر کال له 200 میلیارد ډالر نه 100 میلیارد ډالر ته تجارت ورجکړي. دا دلیل راوړي چې امریکا د ایران سره په پټه موافقه کړې وه چې د عراق سره د تجارت په سر له جنجال نه تیر شي چې د دې په بدل کې د ایران موافقه کړې ده چې په بغداد کې په خپلو سیاسي متحدینو فشار نه راوړي چې له امریکا نه وغواړي له دغه هیواد نه خپل عسکر وباسي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو یو تحقیق کوونکی ویلي سره له دې چې هم د کوریا په ټاپو وزم کې د تشنجاتو د کمولو د پاره هڅې روانې دي، مګر بیا هم په شمالي کوریا کې په پراخه توګه د بشر د حقوقو د نړیوالو اصول څخه سرغړونې روانې دي. د جنیو څخه لیزه شلاین رپورت لري.
د ملګرو ملتونو خاص محقق تاماس کوانتانا د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په باب د امریکا او د هغه ملک د مقامات ترمنځ د تماسونو هرکلی کړی دی، مګر هغه وایي چې د دغو دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ ملاقاتونو د اعتبار فضا پیدا کړې او هم په کوریا کې د یوې دایمي سولې لپاره فرصتونه برابر کړي دي. مګر هغه وایي چې دغو تماسونو او ملاقاتونو تر اوسه پورې په شمالي کوریا کې د بشر د حقوقونو په جدي سرغړونو کم اثر نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دغه خاص محقق وایي چې اوس هم په شمالي کوریا کې 10 میلیونه خلک چې د هغه ملک د نفوسو 1.5% تشکیلوي کافي خوراکي مواد، صحي خدمات، پاکې اوبه، طبي سهولتونه نه لري. هغه وایي چې نړیوالو بندیزونو وضع لا پسې خرابه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دغه خاص تحقیق کوونکی کوانتانا وایي چې د شمالي کوریا په زندانونو کې د بشر د حقوقونو سختې سرغړونې همداسې روانې دي. هغه وایي چې خلک سیاسي زندانونو ته استول کیږي مګر قانوني حقوق نه لري. هغه وایي کوانتانا وایي چې قیدان په وړو کوټو کې چې کافي اوبه نه لري ساتل کیږي او هم طبي خدمات نه لري. هغه وایي چې دغو قیدانو ته کافي ډوډۍ هم نه ورکول کیږي او هم د طبي خدماتونو علاوه دغه قیدیان د کار شاقه کمپونو ته چې هلته شرایط ډېر خراب دي استول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دغه خاص تحقیقونکي د شمالي کوریا د حکومت نه غوښتي دي چې نړیوالو څارونکو ته د کار شاقه کمپونو ته د تګ زمینه برابره کړي. هغه د چین او د نورو ملکونو نه هم غوښتي دي چې د شمالي کوریا هغه اتباع چې د مهاجرو په توګه دغه ملکونو ته ځي بیرته شمالي کوریا ته ونه سپاري، ځکه چې هغوی ممکن د سختو خطرونو سره مخامخ شي. شمالي کوریا د بشر د حقوقو دغه خاص تحقیقونکي کوانتانا سره د همکارۍ د منلو نه ډډه کړې ده او هم نه غواړي هغه ته دغو کمپونو ته د تګ زمینه برابره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.